مشرې په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه مني. وخت سهار 10 بجې شوي. په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو. وامورئ چې د خبر برخمبر خېلو مشران څه غوښتنې کوي. داسې د بنو پاڅون په اړه هم راپور لرو. پر دې سربېره په وروستۍ نیمایي کې د مشال تران لاندې بحث به هم واورئ. خو تر هر څه مخکې تا د دې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوم. خبرونو سرټکین تیرا برخمبر خېلو قبایلي مشران وای په سیمه کې نور وسلوال نه پرېږدي او امنیتي ځواکونو ته به هم د چاپو وهلو اجازه ورنه کړي. د خبر پښتونخوا په بنو کې سبا د امن مارچ اعلان شوی او د افغانستان لپاره د امریکا ناظم الامور په دې هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو خبر ورکړی دی. د خبر ضلع د تیرا برقمبر خېلو قبایلي سرشتې مشرانو ویلي چې په دې سیمه کې نور وسلوال نه پرېږدي او امنیتي ځواکونو ته به هم د چاپو وهلو اجازه ورنه کړي. د برقمبر خېلو سرشتې یا کمیټې مشرانو پرون په خپله سیمه کې په یو غونډه کې ویلي چې یو خوا یې وسلوال وژني او قلنګونه ترې اخلي، نو بل خوا یې امنیتي ځواکونه نیسي او ځوروي یې. د سرشتې اعلان وکړ چې وسلوالو امنیتي ځواکونو سره به هیڅ قسمه ملاتړ نه کوي. د دوی په خبره امن قائمول د ریاست مواریده. د برخمبر خېلو کمیټې یو مشر کمال الدین افریدی غونډې ته د وینا پر مهال په وسلوالو غږ وکړ چې له تشدد لاس واخلي.
دا کم بد موشی تو روانه کړی یلو او دا کم د موثر ظلم دی روانه کړی. بس دا بس کا، نور دا ظلمونه دی نشي برداشت کولای. حکومت دا کته موثر کوي ټولم ځون نه کوم.
امنیتي ځواکونه وسلوالو د دې غونډې په اړه تر دې دمات سندې ویلي، خو په تیرا کې میشت امنیتي ځواکونو په بار بار ویلي چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او ډېری وسلوال یې وچلي هم دي. د خبر پښتونخوا په بنو کې سبا د امن مارچ اعلان شوی. د بنو چیمبر اف کامرس او متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنګش د جولای په 12مه مشال ډیوته ویل چې په بنو چوڼۍ تر وسلوال برید وروسته دوی دغه اعلان وکړ. نوموړی وایي د دوی په مشرۍ د مارچ کې به ټولې قبیلي تنظیمونه او سیاسي ګوندونه برخه اخلي. ناصر خان زیاتوي ورځ تر بلې د سیمې امنیت خرابیږي او وسلوال په خلاص مټ ګرځي. دا وایي د سیمې 12 نوره ترهګري نشي زغملی او له حکومت ته جواز د امنیت پر ځای کولو غوښتنه ده. د برسال کې دا چې پاکستان په وزوی په بنو کې د جولای په 15مه پر چوڼۍ په حمله کې اته سرتیري وجل شول. په وزوی چې د برید پر مهال یې په نخته کې ټول لس سلوال وجل دي. د جیش الفرسان محمد په نوم یو وسلوال ډلې د برید مسولیت منلی. په خپل نتی چارواکو د نوم خبرولو په شرط مشالې ډوته ویل دي چې په دغه برید کې و او یا کسان جوبل شوی هم دي چې په کې د شپږو خزو په ګډون یو لس ولسی وګړي شامل دي. د افغان طالبانو د حکومت او بنو چارو سرپرست وزیر وای په افغانستان کې هیڅ یو ترهګر ډله شتون نه لري. امیر خان متقی پرون نه وخت د بنو چارو په وزارت کې بغونډې ته په وینا کې ویل ک هیوادونه او لویدیځوال وای چې په افغانستان کې د ترهګرو مرکزونه دي، نو افغانان او بهرني ډیپلوماټان یې ولی نه ویني. ښاغلی متقی په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالو مرکزونو په اړه اداوې بیا اساسه بولي چې اسلام آباد پرون د طالبانو له حکومت او غوښتل چې په بنو برید کې د ښکېلو کسانو پر ضد سمدستی او غیزناک اقدامات وکړي. د بنو چارو وزارت په یو بیان کې ویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیال یې وزارت ته ورغوښتی و او د غبرید په تړاو یې ورته سخت احتجاج وکړ. د پاکستان په وزوای په بنو کې د جولای په 15مه پر چوڼۍ په حمله کې اته سرتیري وژل شول. د پاکستان په وزوای چې د غبرید افغانستان میشتي حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې کړې دي. بلخوا د امریکا د بنو چارو وزارت ویاند میتیو میلر هم د سې شنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې په پاکستان کې د وروستي برید په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د طالبانو له حکومت څخه یې څو وارې غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې د بریدونو لپاره کار وانخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې د پاکستان لخوا د ټیکس د زیاتوالي له امله مجبوره شوي چې هغه هیواد تر تازه میوه او سبزیجاتو صادرات ودروي. د دې خونې د مدیر هیئت غړي خان جان الکوزی بیګا نو وخت مشالې ډوته ویل چې اسلام آباد د جولای له لومړۍ نیټې رهیسې له افغانستان هغه هیواد ته د سبزیو او میوو پر وړلو ټیکس یا مالیه نږدې 15% لوړه کړې ده. نوموړی وایي دوی مجبور دي چې د اوس لپاره پاکستان ته صادرات ودروي ځکه هلته بازارونو کې نرخ پورته ځي. نوموړی وایي د دې تاوان نه یوازې افغان کروندګرو او سوداګرو ته رسیږي بلکې د پاکستان خلک هم ترې زیانمن کیږي. خغلی الکوزی زیاته کړه چې د ټیکسونو د زیاتوالي په اړه یې خپل اندېښنې له پاکستان سره هم شریکی کړي خو منفي ځواب یې ترلاسه کړی. د نوموړي په خبره پاکستان استدلال کوي چې دغه ټیکس یوازې پر افغانستان نه دی زیات شوی بلکې پر هغو ټولو هیوادونو زیات شوی چې پاکستان ته صادرات کوي. او د افغانستان لپاره د امریکا نظم العمر کنډیکر په ننګرهار، کونړ، لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو خبر ورکړی. نوموړی برون په خپل ایکس پاڼه کې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي چې له زیانمنو سره به د خوراکي موادو، اوبو او نورو اړینو توکو مرستې وشي. د طالبان د حکومت د چارواکو په وینا په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 250 کسان مړه او 350 نور ټپیان شوي. او تر دې مهال د مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو واردل او سمو رازو ته خبرونې لومړی موضوع ته څنګه تاسو خبرونه کې هم واردل شي د خیبر ضلع د تیرابر خمبر خیلو قبایلی سرشتي یا کمیټه مشران وایي چې نور وسلوال په سیمه کې نه پرېږدي. دی وایي امنیتي ځواکونو ته به هم پر کورونو د چاپو وهلو اجازه ور نه کړي. دوی پرون په یو غونډه کې ویلي چې له دواړو خواوو له کړاو سره مخ دي. مشران وایي وسلوال ترې قلنګونه اخلي، وژني یې، امنیتي ځواکونه یې هم بې ځایه نیسی او زوروي جي. د سرشتي دا اعلان هم کړی چې د دوی یو ځوان به هم وسلوالو امنیتي ځواکونو سره کومک نه کوي او امن قائمول د ریاست ذمہواري ده. د دې غونډې په اړه امنیتي ځواکونو او وسلوالو لا څه نه دي ویلي خو په تیرا کې میشت امنیتي ځواکونه او ضلعي پولیس وایي چې په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. پر نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري راکوي.
د تیرا بر کمبر خیلو قومي سرشتي و مشر کمال الدین پردی وی غونډې ته د وینا په وخت ویل چې نور به وسلوالو ته اجازه ور نه کړي چې په دې سیمه کې لچا کلنګ واخلي او امنیتي ځواکونه دې هم د ولسی وګړو زورولو نه ډډه وکړي.
تو څومره څومره څومونه لوټ کړل اے د تحریکونو والا کپه هره نه مارې ځونلا یو خیوی خو ګره د شریعت نه مامولا پټکاوي پیسې نه وړي کوله لا به ګرنیټونه ورته یو ځبه خبره نه کوم. دا شریعت نه ده بربریت دی او دا موتر ظلم دی. کله مونږ د شریعت مخالف کېدلای نشو خو دا کم بد موشي تورونه کړی یلو او دا کم د موتر ظلم دی روان کړای پس دا بس کا نور دا ظلمونه دی نشي برداشت کولای. حکومت کته موتر کوي ټولم زون نه کوم فوج روشو په یو کلی باندې چپا چایو کاڅو چتای.
د تیرا بر کمبر خیلو ملک ظاهر شاه اپریدی هم د غونډه تا وینا وکړه.
نره په لشکر پسې و، نره په انصار پسې و، نره په تحریک پسې و، نره په بل پسې و. په خپل آی لوکا کې نه مانم و، نره په خپل یار مانم و، نره په خپل مرشا مانم. په خپل یار می تیریږي و، د وسلې سره په خبر به تیریږي و، که موسی سره می نږدې تیریږي و، په وسله سره په خبر به می تیریږي. هغه کاول کا فکر دی وی تر وسه ته چلی دا و، نن دې تو نه هغه کاولونه موسول چې مو هغه کاول وسم دای چې نره په خوره مانم، نره ظلم مانم، نره خلوب کمیټه جوړه و، نره خلوب تنظیم جوړه و، و نه په خوره کې بیا په هغه طریقه باندې نمانم. بس خپل کور کا د مونږه ویل یاریم شته، مونږه دل یاریم شته، کلار تیرې کې خپل کور دې شه، حکومت وې شاو، تط وې شاو، کا دل تیرې کې یو طرف می ټیکال افرې، بل طرف نه به داخله، بل طرف می په پیسو وېژنه، بل طرف لا می غرل اخی جاوي. داسې جهاد وی
په دې غونډه کې دا پریکړې وشوې چې هیڅ یو تن با په دې سیمه کې وسلوالو او یا هم امنیتي ځواکونو لپاره کار نه کوي او نه به دوی ته خواړه ورکوي او د دغه سیمه د امن لپاره به کوم سره یو ځای ودرېږي. دې غونډې او په دې کې شو پریکړو پاړه باندې تر اوسه امنیتي ځواکونو وسلوالو لا څه نه دي ویلي. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د جولای په 10 نیټه په تیرا برو کمبرخیلو کې یوې جرګې په مهال د ملک ظاهر شاه اپریدي دوه ساتونکي وسلوالو په ډزو ووژل او دی پکې بچ پاتې شوی. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR لخوا د جولای په دویمه نیټه جاری شوې خبر پاڼه کې ادعا شوې وه چې امنیتي ځواکونو د خفیه معلوماتو په اساس باندې په تیرا کې د عملیاتو په وخت وسلوال کمانډر نجیب الله عرف عبدالرحمن او بل کمانډر اشفاق عرف ماویه په شمول اووه وسلوال وژلي دي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. د خیبر ضلع پولیسو ویلي چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په وخت په دوی باندې هم بریدونه دوام لري او د جون په دیرشمه نیټه د جمرود په تخته بیګ چک پوسټ باندې وسلوالو راکټ لانچرو او درنو وسلو سره حمله کړې وه چې په نتیجه کې د پولیسو یو سپایي او د اف سي ځواک یو سرتیری وژل شوي. په خیبر ضلع کې سیاسي ګوندونو او دیدارانو او قومي مشرانو په یو شمېر جلسو او امن مارچونو کې دعوی کړي چې امنیتي ځواکونه ترې په دې سیمه کې د تیر په څیر امن لښکرونه غواړي او دا وار ورته دوی تیار نه دي او د امن قایمولو ذمهواري د ریاست ته. خو بیا په خیبر کې میشتو امنیتي ځواکونو لا په دې اړه په ښکاره څه تایید یا تردید نه دی کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
اردن کو د بنو چیمبر اف کامرس یا کاروباری خونی او متحد دا تاجر یونین وای چې سبا د دوی په مشرۍ امن مارچ کیږي چې پکې به ټولې قبیلی تنظیمونه سیاسي ګوندونه او عام ولس برخه اخلي. دوی وایي ورځ تر بلې د سیمې امنیت خرابیږي او وسلوال په خلاص مت ګرځي. د رسول الله غوره چې پاکستان پوځ وایي په بنو کې د جولای پر 15 پر پوځي چوڼې په حمله کې 8 سرتېري وژل شول. پوځ وایي چې د برید پر مهال یې په نښته کې ټول 10 وسلوال بلخم نتی چارواکو د نوم خبرولو په شرط مشال ډیو ته ویلي وو چې په دغه برید کې و او یا کسان جوړ شوي اهم دي چې پکې عام وګړي اهم شامل دي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
بنو چیمبر اف کامرس او متحده تاجر یونین د سیوري لاندې د جولای په 19 امن مارچ اعلان شوه. دا داغه وروسته چې د جولای په 15 بنو چاونې باندې وسلوالو لخوا ځانمرګي برید او پس د غلطه وسلوالو سره جګړه کې د امنیتي چارواکو په وینا 8 فوجیان وژل شوي ول، د سرتیرو په ګډون 8 کسان ژوبل شوي ول. په دغه کې د شپږو خزینه په ګډون 11 ولسی وګړي هم شامل ول. دغه دوران د تاجرانو په وینا درې مزدوران هم د ډزو پر مهال ووژل شول. د مارچ انتظام کوونکی وایي چې ټولې قبیلې تنظیمونه سیاسي ګوندونه او هر طبقه خلک به راغونډیږي. یو غوښتنه یې ده چې د غلطه نور امن غواړي. حکومت او فوز د دې ذمه واره دی. د بنو چیمبر اف کامرس او متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه امن ورځ تر بله خراب شوه. وسلوال په خلاص مټ ګرځي، کاروبار اغیزمن شوه.
وان پوینټ ایجنډا دو شیمیژ پتا علاقہ شه پتا خور شیمیژ امن غوړي. امن دې هغه وګدرونه نه غوړي چې اچھا سره میش امن د امیش سکیورټی درې دي. پتا غیر سیاسي یو پروګرام ده د کمیش کاروبار کوین کده چې دلته امن وی سره همیش به کاروبار کاوه شي او است دای واشي او چې امن نوی میش دلته وخت نشي تراوله. مخاري طبقه ته هر درته دا پیغام ورکول شي میش نه را مزید د جنگ او د شتګردی قابل نه میش نه را داغه
بنو چاونے باندے برید پس د فوز مطبوعاتی سانگے د بیان تر مخه د غلطه دننه تللی حمله کون کی لس وسله والی و وجل او په دغه جګړه کې 8 فوجیان هم وژل شوي ول. د دغه برید ذمہواری د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکې جیش فرسان محمد ډلې منلې وه. د بنو ضلعي انتظامیه چارواکو او فوز د بنو امن مارچ په اړه څه غبرګون لا نه دی ښوولی، خو د دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې وسلوالو ضد یې کاروایې توندې کړې دي او د غلطه امنیت ته ژمن دي. د امن مارچ انتظام کوونکو د جمعې په ورځ 19 جولای د ټول بنو شټر ډاون او پیاجام هړتال اعلان هم کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ته هغه سیریدونکو هم د بنو په امنیت موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د بنو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د طالبانو لړپوړی ډیپلوماټ احزار کړی او هغه ته یې په بنو کې د وروستي برید په تړاو د پاکستان احتجاج وړاندې کړی. په بنو کې د پوز پر یو مرکز د دوشنبه د ورځې په برید کې چې پړای د حافظ ګلبادر پر ډلې چول شوی، د پاکستان د پوز په وینا اته پوځیان وژل شوي. د طالبانو حکومت د دې راپور چمتو کېدو د پاکستان دغه اقدام په وړاندې غبرګون نه دی ښودلې. خو د بارو چارو سرپرست وزیر جی تر دې مخکې په یو غونډه کې د لویدیځ هغه تورونه بیا اساس او بل چې وای په افغانستان کې ترهګر ډلې فعال مرکزونه نه لري. تر دې خو د بارو چارو سرپرست وزیر جی تر دې مخکې په غونډه کې د لویدیځ هغه تورونه به اساس او بلل چې وای په افغانستان کې ترګړلې فعال مرکزونه لري. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای ک یو شمیر هیوادونه او لویدیځوال دې ته چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې ترورستان مرکزونه لري، بشري حقوق او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي، جدي اندېښنې لري نو را وړاندې د شي او په کابل کې د خپل سفارتونه بیرته پرانیزي تر څو پر وضعیت له نږدې څارنه وکړي.
داسې دلته د ترورستانو مرکزونه دي، دلته د تنظیمو مرکزونه دي، دلته د نورو دي، د افغانانې ولې نه ویني؟ دا څلوېښت میلیونه انسانانې ولې نه ویني؟ دا دلته موجود سفارتونه ولې نه ویني؟ دا ډیپلوماتانې ولې نه ویني؟ دا سیاحینې ولې نه ویني؟ چې تېره لس زره کیلومتره لرې نه ویني؟ که د تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي خو بیا راسې خپل سفارتونه خلاص کړي، د جرأت ته کار واخلي، په ډیپلوماتیک ډګر کې را وړاندې شي، هر څه له نږدې نه وویني، مشاهده یې کړي.
ښاغلي متقی دغه څرګندونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی ریاستونو د چارو د ارزونې یوې غونډې ته کړي چې د وینا یوه برخه د هغه مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. ښاغلي متقی په دې اړه د لویدیځ قضاوت تر پوښتنې لاندې راوست او زیاته کړه هغه معلومات چې دوی یې د په خبره د افغانستان له دښمنانو او د یو شمېر کړیو څخه چې هغه یې مغرض یې کړی او بل ترلاسه کوي هغه د مستندو معلوماتو په نوم خبروي. خغلی متقی په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالو مرکزونو په اړه ادعاوې بې اساسه بولي چې اسلام آباد پرون چهارشنبه یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د بنو د برید د بشپړو پلټنو او پکې د ښکېلو کسانو پر ضد سمدستي قوي او اغیزناکه اقدامات وکړي او هم د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان د دا ډول حملو د تکرار مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیالې وزارت ته ورغوښتی و او د دغه برید په تړاو یې ورته سخت احتجاج وړاندې کړ. په بنو کې د پوز په یوه مرکز د دوشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې د جیش الفرسان محمد ډلې اخیستی، د پاکستان د پوز په وینا اته پوځیان وژل شوي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د حافظ ګل بهادر ډله د دغه برید مسؤوله بلل شوې او ویل شوي دا ډله چې په افغانستان کې میشته ده د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي تر څنګ په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې لاس لري چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي او د قانون د تنفیذ د ادارو غړي وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر هم د سیشن بی پورس په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې په پاکستان کې د ورستي برید په تړاو دی وی پښتنې په جواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت څخه په کراتو غوښتي دي چې دا مسله یقیني کړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې د بریدونو لپاره کار وانخلي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات سیمې ته د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره ګډې ګټې لري. دا لومړی ځل نه دی چې اسلام آباد د طالبانو حکومت د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنوي، بلکې له دې مخکې هم د دا ډول بریدونو په تړاو په کراتو پر طالبانو ورته تورونه لګولي. خو د طالبانو حکومت د دغو تورونو د ردولو تر څنګ ویلي چې پاکستان د خپلې امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي او په دې برخه کې د پاتې راتلو ګوته د نورو ته نه نیسي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو.
اردن کو مشال لڑی تو غوی اسے اس رضو یو بلی موضوع تھا دا مسلم لیگ نون پا مشرید پاکستان اطلاپی حکومت ترقی غروس تھا دا زیادتر سیاسی گندونو او بشر حکونو سازمانونو لخوال انتقادونو سرا مخامخ شوه چه کلا دا خبرونو اطلاعاتو وزیر دا جولائی پر پنځلسمه خبری کانفرنس کے اعلان وکړ چې پر ترقی انصاف بندیز لگوی دا مسلم لیگ نون او ترقی انصاف دا یو بل سخت مخالف دی او په خپل حکومتونو کې یې د یو بل مشران زندانونو ته چولی او ور باندې یې د درغلیو مقدمه جوړ کړی دی. خو پښتانه دا چې اخر ولې مسلم لیگ نون په مشري حکومت پر پی ټی آی د ممکنه بندیز لګولو اقدام ته اړ شو دا پښتانه عبدالله کاکل د چارو له پوهانو سره څېړلی او پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی.
د جولای پر 15مه د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر عطا تارړ د خبري غونډې پر مهال پر ترقی انصاف د بندیز لګولو د حکومتي فیصله اعلان زیاتره سیاسي ګوندونه بشري او مدني فعالان حیران کړل. نوموړي بندیز ته د قانوني جواز موندلو لپاره د دې هېواد د آئین 19مې مادې حواله ورکړه چې حکومت ته پر یو ګوند یا ډله د بندیز لګولو اجازه ورکوي. عطا تارړ پر پی ټی آی د ریاست ضد ګوند تور پورې کړل. هغه وویل چې ترقی انصاف ته بهر هیوادونو څخه پیسې ترلاسه شوي په لابي کولو سره د امریکا په کانګرس کې د پاکستان ضد پریکړه لیک راوړی. په 2020 کال کې په غیر قانوني توګه اسمبلی نه ماتې کړي د بی اساسه صفر قضیه پر بنیاد ګډوډي جوړه کړې او عمران خان په خپل حکومت کې له وسلوالو سره په مذاکراتو کولو سره د ده په وینا په پاکستان کې ترګر میشت کړی دی. دا هغه تورونه دي چې پی ټی آی رد کړی دی. خو په اسلام آباد کې د سیاسي او عدالتي چارو خبريال اسد علي توروي چې دا ډیر پخوانی تورونه دي د ده په فکر پر پی ټی آی د حکومت لخوا د بندیز لګولو د اعلان لامل څو ورځې وړاندې د سپریم کورټ د ځانګړو چوکیو په اړه فیصله ده.
دیکھیں حکومت نے جو پی ٹی آئی پہ چارج شیٹ پیش کی ہے یہ تو اپریل 2022 سے شروع ہوتی ہے.
حکومت کی پر پی ٹی آئی کم تورو نے لگا بولی دی ہاگا کو اپریل 2022 کال نے پی لے گی اور کو دو کال حکومت کا خیال رہا نکلو کہ پی ٹی آئی یو ہوا دخمانہ بندے اور یہ واضح طرح دو روز روس کو ناسا پور کا خیال رکھ لو چکل سپریم کورٹ پی ٹی آئی یو پارلیمانی گند وغیرہ بولو نہ پر جواب کی حکومت ویل چې سپریم کورٹ یو پارٹی پارلیمانی ګوند ګرځولې ده نو موږ باید همدغه سپریم کورٹ ته درخواست ورکړ چې دا یو کلا د موږ ګوند وګرځوي. له دې نه دا ښکاري چې د ټولې پریشانۍ وجه دا ده چې پی ټی آی په قومي اسمبلی کې د یو اکثریتي ګوند په توګه بیرته راتلو چې له دې نه حکومت خطر احساسوي.
عدالت جولای پر 12 نیټه حکم کړی وو چې په قومي او صوبایي اسمبلی کې ترقی انصاف ته د لژکیو او ښځو ځانګړي چوکۍ ورکړل سي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د روان کال د فروری پر 8مه انتخابات وروسته د ښځو او لژکیو ځانګړي چوکۍ د ترقی انصاف ملاتړي سنی اتحاد کونسل ته پر دې بنیاد نوې ورکړي چې پی ټی آی غړي په آزاد توګه اسمبلی ته منتخب سوي ول. کمیشن دغه چوکۍ په نورو ګوندونو کې وویشلی. دا وخت د پاکستان په مختلف عدالتونو کې د ترقی انصاف او د دې ګوند د زندانی مشر عمران خان پر ضد د حکومت لخوا یو شمیر مقدمه دایر سوي دي. د عدالتي چارو ځینې خبریالانو مشال ریډیو ټول چې په تیرو څو میاشتو کې عدالتونو داسې فیصلې کړي چې له امله د مسلم لیگ نواز په مشرۍ حکومت له عدالتونو خفه سوي دي. د خیبر ټلویزیون د عدالتي چارو خبریال ایاس خان هم دې طرف ته اشاره کوي.
مختلف کیسز داسې روان دي په جوډیشری کې چې دا غي په دریو میاشتو کې ډېر فیصلې داسې رالي چې هغه باندې حکومت او د اسټابلیشمنت تحفظات دي. او څومره چې عمران خان باندې کیسز دوی لاج کړو او دغې تمو چې دا به سټیمه پورې دا کیسونه به هغه سزا هغه ته په دریو میاشتو کې ختمه کړې شوه. کیسونه چې عمران خان اګینسټ نو دا غي فیصله نه کیږي کم کې چې مطلب خان صاحب ته نقصان یو کم کې چې فائدې نو دا غي زر زر فیصلې نشي او بل د اسټابلیشمنت د جوډیشل د اسټابلیشمنت ترمنځ امنګ د سو کې څو نو قتل شي او ښکاره تناو پیدا شو. دغه ټسل چې کوم د مین وجه جوړ شو چې دی د انتهایی سټیپ والی او سپریم کورټ ته ریفرنس لګي او په دې باندې پابندي لګي.
د پاکستان د نیوز ورسپانې خبريال او شنونکي عمر چیمه هم د لژکیو او ښځو د ځانګړو چوکۍ پاړه د سپریم کورټ فیصله د حکومتي فیصلې وجه بولي.
تو پی ٹی آئی نے وہ سارے خودکش سویسائیڈل
پی ٹی آئی ہاگا ٹول زن وجن کی گمون اخس کے وہ چھ مگ فکر وکڑو چھ دا گن با نور پاتی نشی خوبیا ہم پاتی شو نو سو مسلم لگنون ہم حق سے زن وجن کے اقدام کویو دا زن جن پدے کی وی نیچ پا یو ڈول نا ڈول عدالتونا اوی ریگی یا اور باندے فشار واچوی چھ دا گن بے ارزختا ونگنی او دا فکر وکڑی چھ کمو پا فیصلو کی پی ٹی آئی خوشا لکڑو نو دا حکومت لخوابہ رد عمل راضی بل طرف تا مسلم لیگ نون یواز ہم نہ دے بلکہ دا اسٹیبلشمنٹ یواز سیاسی اعلی کار دے اور بیا پخپلا دا اسٹیبلشمنٹ بقا ہم تر پختن لاندے دا
اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی ایک اپنی سروائیول جو ہے وہ بھی اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے
پر پیٹیائی دا ممکنہ بندیز لگولو تر حکومتی اعلان یوا ورا زورستا یعنی دا جولائی پر شپاڑسما دا پاکستان سپریم کورٹ وویل چی دا جولائی پر اتلسما با دا سپریم جوڈیشل کونسل پا غنڈا کی دا چلورو نو غیر دائمی ججانو پر اخیستلو غور کوی عدالت تا دی وجہ دا شوالے چی چلور پینزوست زرا مقدمے پا چٹکی سرا واوری دولسی خو دا پاکستان دا 92 نیوز نومی ٹیلیویژن دا عدالتی چارو خبریال غلام نبی دا اقدام هم پر پی ٹی آئی دا بندیز لگولو حکومتی اعلان سره تړي
نو کو پر اس دا معاملہ فل کورٹ تر راضی نو دا فل کورٹ دا پارو چی آگے کی دا میجارٹی حاصل ہو دا پارو کو تاسو اس او گور ہے سپریم کورٹ اور دا چیف جسٹس تر طرف پا سلور ایڈ ہاک ججانو نامینیشنز راغل دی او پاٹار اجلاس تے او دا ہم دا سکاری چی پا فل کورٹ کی دا میجارٹی راوستو دا پارا پا سپریم کورٹ کی ایڈ ہاک ججان شامل ہے دا حکومت چی کم مواقب تے وزن
ملاوشی تحریک انصاف د نو ججانو د ګمارلو مخالفت کړی دی البته داسې هیڅ ثبوت نشته چې وشي چې سپریم کورټ د حکومت پلوه قاضیانو د شمیر زیاتور لپاره غیر دائمی ججان ګماري
عبدالحق کاکړ تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په پاکستان تحریک انصاف د ممکنه بندیز تر شا محرکات څه کېدای شي کارپوهان څه نظر لري په دغې اوس راځو یو بلې موضوع ته اوریدونکو د جولای 18 د انصاف د نړیوالې ورځې په توګه ومانځل شوه دا ورځ نړیوالې پوځداري انصاف د ودې او سنګینو جرمونو لپاره مجرمانو لا د استثناء پر ضد د هغه مبارزې درنوي لپاره وقف کیږي چې په نړیواله ټولنه اغیزه کوي د دې ورځې په مناسبت سره د مشالډیو خبريال اسما ګل پاکستان او په خاص توګه خبر پښتونخوا کې د زن ښکار مقدمو تپتیشي نظام او د انصاف پر رحمۍ په اړه د اړوند خلکو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی
خیبر پختونخوا اٹرنی جنرل دفتر روان کال مئی کی پیخبر ہائی کورٹ کے دا اشاری شو مقدمو تفصیل جاری کرے چلمخی د وفاقی حکومت پا اڑا یو لسوا یو نوی مقدمے پا التوا کی دی پا دغه کې د نادرا پزد دو سوا پینزویشت دا ایف بی آر شپگ نوی دا لادرک کسانو پا حقلا ات نوی دا فائنانس پینز سلویخت او داخل ڈویژن سلویخت مقدمی دی پیخبر کے دا ترہگر مخنوی عدالتونو لخوا جاری شوی شمیرو کے هم دا دو سوا یو پنزوس مقدمو فیصلی ندی شوی دا چې د پاکستان عدالتونو کې د مقدمو فیصلې ځنډولو وجوهات څه دي دغه پوښتنه مشال ریډیو خیبر پښتونخوا کې د پولیسو پخوانی انسپکټر جنرال اختر علی شانه وکړه نو په ځواب کې یې نوموړی وویل چې د امروزه په بنیاد د کیس اورېدنه نه کېدل او په ځینې کیسونو کې د درخواست ګزار لخوا د ثبوتونو نشتوالی د مقدمې د اسارېدو سبب جوړیږي
انصاف داد دی چې هر اداره دا قانون دائرہ کی کار کیے نو دا تفتیشی او دا پروسیکیوشن دا فرض جڑی گی چ سو دا گواہان دی آدی فوری طور والے عدالت تا پیش کی او عدالت تا پکار دی چ ڈے ٹو ڈے ٹرائل کی چ سو نہ زیاد زگی گی نو دا انصاف دا تقاضو خلاف خبر ادا
دا پیخبر ہائی کورٹ وکیل شبیر گیگیانی مشال ریڈیو تو ویل دا پاکستان عدالتونو کی زیادتره مقدمو کی دا فیصلے تر ډیره وخت اساره دل دا اولس پا عدالتی نظام باور کموی
ما سر دا سی کیسونه دی چې په سپریم کورٹ کې کله د کیدی اپیل راوته دی نو پته لګیدل د شر کیدی خپل کید برابر کړی دی وغه د جیل نه وتم دی شل کال تیر کی پینزیش کال تیر کی سورلس پینزلس کال تیر کی او دا غینه په سغت فیصله عدالتوم کی چر د باندې دا و مغلطه شی او د سزا شی مغلطه او اپیل مغلط خارج شوی دی نو د دې باغه څه پیدا ملو شي آیا د دې جون د پینزل شل کال لس کال چکم قیمتي وخت د جون د آیا غته به دا د کمپنسیشن ملو شي چرمنه
شبیر گی گیانی دا هم ویل که تفتیشی افسران پا غور طریقه تفتیش کوی، نو وروسته با پا عدالت که وکیلون پا بهتر طریقه دلیلون وړاندې کولی شي او دغه رنګ د کیس زر فیصله کولو کې مرسته کیدی شي او دا چې عدالتونو کې درخواست گزار له د تاریخونو ورکولو په ځای د انصاف ته تقاضو مطابق باید چې فیصلې وشي.
هم یو پولیس افسر دی هغه د منشیاتو کیس کې هم تفتیش کوي، په یو ورځ باندې سار غرمه د مرګ په کیس کې تفتیش کوي، مازدیګر به د ریپ په کیس کې تفتیش کوي، ماسخوتن به د اغوا په کیس کې تفتیش کوي. نو سپیشل انویسټیګیشن ټیمونه نشته، په هغې کې فورنسک ټیمونه پکار دي، میډیکل ټیمونه پکار دي، د آی ټی او نمائنده پکار دي. نو ناقص تفتیش وي، د شهادتو صحیح طریقې سره جمع کیدل نشي.
د قانوني چارو پوهان وای د ملک په عدالتونو کې د ججانو کمی، کمزورې تفتیش او د خلکو لخوا په یو بل د دروغو مقدمې جوړول هم انصاف ته د لاس رسای نه کېدو لویه وجه ده. ولی بیا هم د ځن ښکار مقدمو د هواري لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه پورته کیږي. آسمه ګل، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږ استی راپور مو اورېدو. وخت شوې 10:30 بجې. د دې غړي مهم خبرونه څه داسې دي چې د خیبر ضلع د تیرا برقمبر خیلو قبایلي سرشتې مشرانو ویلي چې په دې سیمه کې نور وسلوال نه پرېږدي، امنیتي ځواکونو ته به هم د چاپو وهلو اجازه ورنه کړي. د برقمبر خیلو سرشتې یا کمیټې مشرانو پرون په خپله سیمه کې په یوه غونډه کې دغه څرګندونې کړې دي. امنیتي ځواکونو او وسلوالو د دې غونډې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو په تیرا کې میشت امنیتي ځواکونو په وار وار ویلي چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او ډېری وسلوال یې وژلي هم دي. او بل خبردار چې د خیبر پختونخوا په بنو کې سبا د امن مارچ اعلان شوی. د بنو چیمبر اف کامرس او متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنګش د جولای په 19 مشالې ډوته ویل چې په بنو چوڼې تر وسلوال بې دروست دی دغه اعلان وکړ. د موډه وای د دوی په مشرې د مارچ کې با ټولي قبیلی تنظیمونه او سیاسي ګوندونه برخه اخلي. د په خبره د دوی یوازینې غوښتنه هغه داده چې حکومت په سیمه کې امن پر ځای کړي. دا به داسې حال کې دا چې د پاکستان پوځوای په بنو کې د جولای پر 15 پر چوڑې په حمله کې 8 سرتېري وژل شول. پوځوای چې د برید پر مهال یې په نښته کې ټول 10 وسلوال وژلي دي. او بل خبردار دی چې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې پاکستان لخوا د ټیکس د زیاتولو له امله مجبور شوي چې هغه هیواد ته د تازه میوه او سبزي جاتو صادرات ودروي. د دې خونې د مدیر هیئت غړي خان جنرال کوزی بیگا نه وخت مشل ډوتویل چې اسلام آباد د جولای له لومړۍ نیټې راهیسې له افغانستان هغه هیواد ته د سبزیو میوو پر وړلو ټیکس یا مالیه نږدې 15% لوړه کړې. او اوس هم اونیزې خپرونې د مشال ترانه لاندې ترازو چې پکې نن د ګیلمن وزیر د وژل کېدو په سیمه کې د خرابیدونکو امنیت ته په پام د پښتون ژغورني غورځنګ چیلنجونه بحث شوي. کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترانه لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترانه لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال غړي او شاعر ګیلمن وزیر وژنې پراخ پرګونونه پارولي. دا لومړی ځل نه دی چې د پی ټی ایم کوم مهم غړی وژل شوی. تر دې وړاندې ارمان لوڼی، عارف وزیر او ځینې نور سیاسي فعالین وژل شوي دي. هره وژنه پی ټی ایم له چیلنجونو سره مخامخوي. خود ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین د روان کال اکتوبر میاشت کې یو لویه جرګه رابللو اعلان وکړي. پښتانه دا ده چې د ګیلمن وزیر وژنې پښتون ژغورنې غورځنګ له کومو چیلنجونو سره مخامخ کړی دی، دا او نورې پښتنې په بحث کې څیړو. میلمانو مو د مشال ریډیو مدیر داود خټک او په پېښور کې خبریال غلام دستګیر دي. داود خټک پر دې موضوع ژور نظر ساتي او غلام دستګیر پر پی ټی ایم یو شمیر ځانګړي ریپورټونه جوړ کړي او لیکلي دي. تاسو دواړو ته هرکلی کوم. لومړی پښتانه به داود خټک سیب له تاسو وکړم. په عمومي توګه د پښتنو په سیمو کې روان سیاسي او امنیتي حالاتو باندې تاسو نظر ساتئ، نه یوازې اوس بلکې له دوو لسیزو زیات وخت راځي، او په خاصه توګه بیا پکې مختلف تحریکونه ځي راځي. پښتون ژغورنې غورځنګ هم په 2013 کال کې راپیدا شوی، بیا هم موږ په مشال ریډیو کې او تاسو هم عمومي نظر ورباندې ساتئ او ډیر کوریج تاسو د دې ګیلمن وزیر غم کولی او ساتلی په نظر کې او ریپورټرانو ته هم ویل او خپل مهم شیبه به شیبه معلومات راخستل. سوال دا دی چې په کوم جذباتي انداز کې چې د ګیلمن وزیر پر مرګ باندې خبرګون راغلی، او بیا منظور پښتین هم په دې تناظر کې په اکتوبر کې جرګه بللو اعلان وکړي، نو ستاسو په خیال باندې د ټول تناظر کې دا سوال راځوش سوم په دې باندې چې دا چیلنجونه یې څومره سره مخامخ کړی دي دا اوس تازه پیښه؟
ډېره مننه کاکر صاحب او د سګیر تم ستړي مشي په دې موضوع باندې. چیلنجونه د پی ټی ایم خو د وخت سر نه وو، او هغې کې چیلنجونه دا وو چې پی ټی ایم چې کله جوړ شو نو وخت له سره، یعنی په 2013 کې نقیب الله مسعود د مرګ نه پس، نو وخت له سره پی ټی ایم د پاکستان د سیکیورټي اسټیبلشمنټ په یعنی هغه څه شي ته چې ګوډ بوکس ویلی شي دی نه خوښوو، نو دا دې دپاره یو مهم چیلنج و. بیا پی ټی ایم چې کومې نارې اوچتې کړې، یعنی د ورکو کړل شوو کسانو د بیا را پیدا کولو دپاره اواز اوچتول، په قبایلو کې چې قبایلي خلکو ته کوم نقصانونه رسېدلي دي د وسلوالو ضد په پوځي اپریشنونو کې، د هغې اواز را اوچتول، دا هغه نارې دي چې د پاکستان اسټیبلشمنټ دا نارې نه خوښوي. بل خبره دا ده، او ډیره خطرناکه او ډیره د غم خبره په یو طریقه سره دا ده، چې یو خوا پوز هم ناره وایي چې مونږه امن غواړو، امن راولو په قبایلو کې، دې د وجې نه مونږه مختلف اپریشنونه کوو، خو که بل خوا وګوري د پی ټی ایم ناره هم د امن ده، یعنی پی ټی ایم وایي چې په سیمو کې دې امن راشي، خو د هغې باوجود پی ټی ایم او د پاکستان اسټیبلشمنټ بیا د امن دی نارې سره هم په دغه طریقه باندې اتفاق نه کوي. نو د پی ټی ایم غټ چیلنج چې دی هغه دغه دی چې د پاکستان د اسټیبلشمنټ طرف نه اوس سو پورې چې دا نوی حالات جوړ شو، په دې کې لکه څنګه چې تاسو په شروع کې ذکر وکړو چې ارمان لوړې مړ شو، په هغه باندې د پولیسو په افسر باندې الزام لګېدو، دغه سي نقیب الله مسعود قسم هغه د پی ټی ایم غړې نه و، خو د هغې نه دا ټول تحریک را اوچت شو، یعنی هغې وته یو انرژي ورکړه دې ټول تحریک ته، او بیا د اغینه پس عارف وزیر په وزیرستان کې اویشتل شو د وسلوالو په دزو کې، او اوس دا نوی تازه پیښه راغله. په دې پیښه کې یعنی د خاص کر د ګیلمن وزیر په پیښه کې چې د پی ټی ایم د طرف نه کومه بیانیه مخې ته راغلی ده، نو په هغې بیانیه کې یو اشاره دا کیږي چې په ظاهره باندې که څه هم د ګیلمن وزیر د مرګ الزام په داوړ باندې لګېدلې، آزاد
داوړ باندې
لګېدلې، خو د اغې تر شا چې کومه بیانیه موږ ته په نظر راځي په سوشل میډیا باندې چې کومه بیانیه راځي، د اغې ګوته چې کوم نیول کیږي هغه استخباراتي ادارو ته نیول کیږي، که څه هم د اغې تر اوسه پورې هیڅ ثبوت چا نه دی وړاندې کړی، نو دا دلته دا یو نوی چیلنج مخې ته راځي، او دا په یو طریقه سره د دې دواړو یو یعنی ترمنځ هغه اختلاف نور هم سیوا کوي، هغه شکونه شبهات چې دي هغه نور هم سیوا کیږي.
مننه داود خټک صاحب او غلام د صغیر صاحب، تاسو هم نظر ساتئ ور باندې، او تاسو خپل په 2013 کال کې کله پی ټی ایم راښکاره سو، بیا دوی یو اوږد سفر کولی له ډیر اسماعیل خان زخه د کوټي پر لور باندې، تاسو په هغه سفر کې له منظور پښتین سره ملګری وي، او بیا وخت نا وخت په دې باندې تاسو لیکلم کوي، په دې اوسني حالاتو کې د ګیلمن وزیر تر مرګ وروسته تاسو ته داسې ښکاري چې پی ټی ایم زاړه چیلنجونه چې وو دا به هغه هم دوام ولري جاري به وساتي، کنه له نوو چیلنجو سره مخامخ شوی دی؟
ډېره مننه کاکړ صاحب چې څومره په مهمه موضوع باندې تاسو زه واخیستم او خبرو اترو موقع را کړه. د پی ټی ایم ابتدا ته چې موږ ګورو کنه چې له جنوري فروری بلکې مارچ پورې چې وو، نو د پی ټی ایم د نوم د دې وجود نو دا یو مقامي تحریک و چې دې ته به محمد سوري محسوب تحفظ موومنټ ویلو، ایم ټی ایم، کوم چې په ډېر اسماعیل خان کې د ساؤتھ وزیرستان محسوب جوړ کړی و. نو دا چې په کراچی کې نقیب الله مسعود چې ووژل شو، دا هغې نه دوی اسلام آباد کې درنه ورکړه، او دوی هغه مطلب داسې به ووایو چې د هغې په ذریعه باندې یو پاپولر تحریک په شکل باندې دوی مخامخ راغله. نو د دې ابتدا چې موږ ګورو، نو هغه د یو قتل یا د یو شهادت په دغه باندې دوی راوچت شوي وو، او اوس حالات چې موږ ګورو، نو اوس هم زما په خیال کې د پی ټی ایم او د سټریټیجی دا ګیلمن وزیر چې کوم دا مرګ شوی دی، کوم قتل چې شوی دی، دا به موږ سیاسي فائدہ تینا واخست ری شو خو ما تخکاری دغا چی حالات کے دیر فرق تے حقا وقت کی حالات دیر تو اس حالات گیلمن وزیر پر مرگ کے ایف آئی آر کی شوے دے آگا پر ریاستی اداروں باندھے یا پبل چا باندھے شوے بلکہ ذاتی دشمنی پدغ کی آزاد داوڑ باندھے شوے دے نو پدی صورت حال کے دغا قتل چی دے نو پی ٹی ایم چیز گو رما پر 2018 کی چی کم ددی پاپولیرٹی لیول و آگا اس نہ دے جو بتا سلوک ان دے تفصیل در کا مزہ سر دے
یعنی تاسو پر کم بنیاد دا وے چی کم مقبولیت یا سمری جگہ چی که تاسو وګورئ خو بهرحال تاسو به خپله خبره پوره کوئ هم یعنی منظور پښتین د اوس تازه یو ویډیو وینا کړې ده ما چې هغه کتله یو خو چې کله دی لایو و نو هغه وخت 3000 کسانو شاوخوا کته بیا له هغه وروسته تقریبا 20000 کسانو د ده دغه شیر کړې ده او تقریبا په سلګونو یعنی په زرګونو باندې کمنټس ور باندې راغلي دي نو دغه ټولو ته سړی وګوري کنه خو خلک نن سبا ټول په سوشل میډیا دي نو په هغه حساب باندې دا تاسو ته مقبولیت نه ښکاري
د تاسو طرز کوم چې داسې چلو چې پی ټی ایم یو واحد داسې تحریک کو د ځوانانو تحریک هغه وخت کې د منظور پښتین عمر چې په کال 2013 کې شپږ کاله ځوان لکو دی دا دومره څو عمر نه دی د سیاسي دغه لپاره الکانو دا تحریک رو چت کرے اور دا ډیر مقبول تحریک وزتا سو ما چې تاسو هغه وخت یو غوري چې انګریزي کې وای چې وایس اف وایسلس د بیا आवाज خلکو आवाज نو د له پہله چې موږ ګورو نو په 2017 کې نو شریف په جولای کې در کړی شو او د خپل او دین او هغه په جلسی کول نو هغه په اشارو کې خبره کوله خلای مخلوق او مجھے کیوں نکالا اور ما ایک مزرات او دا شی زنبو دا یو واحد تنظیم ہو یا واحد اڈل ہوا چی دی راغ او دی سرگن دا ہوئے چی زمانگا دا خلق و پا وزنوں کی پوچ پکڑ دے دی پکی ملویس پینو دا غشان پی چا خبر نو کردی زتا اس پر داوے ما چی دا بی آواز خلق و آواز سنگ شو پی خور کی یو وکیل و فضل خانی نومو دا آغا زوے پر ای پی ایس کی وجل شوے ہو او آغا خپل دا بچی دے آغا ایف آئی آر من جمع کی دو اگر ویل چې کوم ایف آئی آر پولیس جمع کړی دی فوج په دغه کې چې کوم پولیس جمع کړی دی د ای پی ایس د ماشومان او ایف آئی آر غلط دی هغه ایف آئی آر کې دا ښودل شوی دی چې 14 کسان د فوج مړ شوي دي حالانکه 14 نه بلکې یو کس مړ شوی وو نو دا هغه آرګومنٹ دا و چې زما خو بیسک لیگل ډاکومنٹ چې دی زما د بچی د قتل یا دا هغه غلط دی او هغه د ریاست هغه دغه جمع کړی هغه غلط وو نو هغه په هر ځای کې خپلې نارې چغې به وهلې خو د هغه اواز
رسېدو یعنی تاسو هسه د فضل ایډوکیټ غوندې خلکو اوازونه او نو که داسې یو یو کیس ته ځو کیسه به مطلب د تاسو هسه چې ټولو خلکو ته دا یو پلیټ فارم ملاو شي
زه تاسو زیاته دغه نه کوم زه تاسو یم په خوځښیله کې یو الکو اظهار اگی ہلتا جلسہ ریلی اکڑا دا پی پی ایم نے انسپریشن واپس تو اگی سبیا وادی اکڑے پشپو کو میشت کی روم دا پوچھو نا فوج لری کو زتا سو کھوٹا کی ہوئے مچے کھوٹا کی کم وقت جلسہ کی دا نو جلیلا حیدر راغنا او جلیلا حیدر پا سٹیج پاندے دا تصویر یہ اچت کڑے ہو نما پا خیال دا چاہ تصویر دا مشال د مشال تصویر اوچت کړی او په هغې کې هغه راغ د فوج خلاف نارې ولګولې او هغه ته هم پلیټ فارم ملو شو نو زما د وینا مقصد دا دی که هغه مطلب هغه بیک گراؤنڈ چې دی د جلیلا حیدر هغه د شیعه بیک گراؤنڈ دی که شیعهګانو که سنیانو که وکیلانو که د خواجه خیلې که د هر ځای خلکو د هغې دپاره دا یو آواز جوړ شو یو پلیټ فارم ورته ملو شو بیا دوی ټولو نه بهترین اخري جلسه چې زما په خیال دوی وکړه په پېښور کې دوی کړې وه نما په خیال د اپریل کې د مارچ په میاشت کې عمر کال 2013 کې باران کې جلسه کړې وه ډېره کامیابه جلسه کړې وه د هغې نه پس بیا دې جلسې هم کمې شوې او دغه شانتي پاپولرټي هم کمه شوه بیا دا ګورو چې په مزه مزه دې نه خلک هم تلل شروع شول تاسو ګورئ انډین
زبا دې ته بیا زه راځم ځکه چې او د سګر صاحب زه بیا تاسو ته راځم دغه بیا جاری وساتو زه داوت خټک صاحب تاسو ته براسم لکه د غلام د سګر صاحب وای چې ورورو بیا خلک ترتل او دغه چې کوم مقبولیت دا کمېدلی خو ستاسو په خیال باندې یعنی پی ټی ایم او دا خبر هم ده چې ورسر پښتونخوا ملي پارټي ملګری وا او امیشل پارټي هم سر ملګری وا هغه بیا ورو ورو ځینې جلا کېدل هغه هم ځان ته لاره ونیوله نو پی ټی ایم ځان ته یو دغه پاتې شو. او سوال دا دی ستاسو په خیال باندې دا هغه لکه څنګه چې غلام دستګیر صاحب وایي چې هم هغه پی ټی ایم دی چې کوم غلام دستګیر صاحب وایي د مقبولیت پر اوج باندې وو که نه اوس یې راکم سوی دی مقبولیت؟
دستگیر سے خو چونکہ ما پخپل مانی پدی مانی کم ریسرچ نہ لیکڑے او نہ میں ندی د فیس بک او ستا سره ڈیبیٹ نہ مخ کی ما د فیس بک فالوورز کته خو زبایو نتیجہ مانی کو نہ رسیدم چ د دې سومره فالوورز دی په کوم پلیټ فارم باندې دی مخ کې سومره او سومره دی نو کده اغه په میټریکس باندې مونږ ګورو نو بیا خو به یو کمپلیټ مکمل ریسرچ به کول غواړي اغه خو نشته دی په ظاهر باندې دستگیر سیب چې کوم خبره ته اشاره وکا اغه زه فکر کوم چې اغه دادا چې د دې د جلسو چې کوم شدت په اول سر کې اغه رقم شوی دی ما خپل د دې جلسې په سواد کې زور غلې د دې جلسې ته او التن ما کتل دی چې باغی ټیم کې د خلکو دا جذبه چوا اغه ډیر زیاته و او وجه دا و چې پی ټی ایم بالکل نوې نوې په هغه وخت کې جوړ شو او د دې سره د خلکو امیدونه ډیر زیات تړل شوی. دویم خبره دا و چې په هغه ټیم کې د پی ټی ایم د نن اختلافات نو په تاریخ کې کزه او ما چې په اول وار باندې کم چې لوی قبایل دی یعنی د وزیرستان قبایل په هغه کې کداوړ وو ک وزیر وو ک بیٹھنه او ک مسعود دا په یو پلیټ فارم باندې راغون شو یو او د هر یوې قبیلې په پی ټی ایم کې یو لیډر وو. بیا د هغه نو رستو ک تاسو وګورئ نو د پی ټی ایم نه د سګیر سیوم دی ته اشاره وکړه سه خلک بیا لیدل شروع شو لکه موسین دا ورده دی نه وته وجوهات چې هر سدي دا غي خبرې اغه ته به مونږ نزو بیا برانه د بحث لوي شي چې ولې وته خي وکو بده وکو دا چون کې بحث نه دی. نو موسین دا ورده دی نه لاړ بیا د پارلیمانی سیاست په سر باندې هم پدې کې بازی خبرې راغلي لکه کته سو ګوره منظور پښتین وای چې پارلیمانی سیاست نه دی کول پکار خو بلخوا علي وزیر علمزیب مسید چې دا دې سره ولاړ دی بیا د میر کلام وزیر کسه هم هغه د پښتونخوا میپ ته خو اغي هم انتخابات اغي وکړه د کمی او صوبایي اسمبلی ممبران منتخب شول بیا پدې کې الزامونه هم ولګیدل او سه الزامونه په میډیا باندې ک نه دی راغلی خو خبريالانې په خپلو کې یو بل سره په اغي باندې خبرې اترې کوي او د دې خپل کارکونان ک تاسو وګورئ بیا په فیسبوک باندې ما د دې بازي کارکونان او کته چې په اغي کې تقریبا د یوې بلې غاړې کارکونان چې په یو ټیم کې ودی خمل غري یو بل مرسته به کوله اغي بیا یو بل ته د سوشل میډیا خو دا روایت هم داسې دی چې خلکو دا رویه چې دی دا ډېر زر بدلیږي خلک زمواري چې دا هغه نه خای د زمواري هغه نه کوي مظاهره نو بیا تر دې حد چې تر کنزلو تر حد هم پکې بازي کارکونان رسیدلي کسه هم دي ته مشرانو دا نی ویلي چې تاسو دا اوکې نو په دې بنیاد باندې کسړې وګوري نو په هغه کې په د دې په مظاهرو کې د دې په غونډو کې د دې په جلسو جلسونو کې په هغه کې هم لږ هغه شدت کم شوی دی تکدا د ګیلمن وزیر نه کوم د مخ کې مونږ پی ټی ایم داسې ډېری جلسي جلسونه
مطلب تاسو دواړه یعنی تاسو دواړو دا نتیجه ده چې د ګیلمن وزیر تر مرګ وروسته مخ کې د دوی څخه کم مقبولیت او هغه یعنی نسبتا کم شوی
مقبولیت به زه نه وایم ځکه چې د مقبولیت ما سره
سره دا هم صحیح وایي دا خبرم صحیح دی
یو باندې وایم چې دا رقم شي خو دوی چې کم شدت او یاد دی په بیانیه کې چې کم شدت او هغه شدت کې لږ کمی راغلی.
تاسو غلام د سګر صاحب تاسو څه ویل غوښتل؟
ما کاکر صاحب دغه عرض کول غوښته چې سټیم پی ټی ایم په خپل اوج باندې وو نو موږ ګورو چې یو مطالبه د دې دغه وا چې په چیک پوسټونو باندې زمونږ د خلکو د زنانو ډېره بې عزتي کیږي زمونږ کوم چې سکیورټي ادارې دي کوم چې هلته ولاړو فوجیان هغې خلکو ته شربتونه ورکول شروع کړل نن یې ورکوي. دویمه خبره مسنګ پرسنس خبره چې مسنګ پرسنس زمونږ دغه دي لیستونه جوړ کړی مسنګ پرسنس پسمنو باندې خلک نن مسنګ پرسن کور ته راځي او کنه نور څه تول کیږي لګیږي دا د بشي زول تاسو ګورئ نو دې تم دې نو تاسو ته پته ولګي چې د دې مقبولیت یا د دې پرشر څومره پاتې دی اوس په دغه استری ادارو باندې لکه پیل
یعنی تاسو واسته چې مثال د دوی د غشتنې ومنل شوی کنه ومنل شوی
دا منل شوی وی جی دا چې چلو چې خلک چې دې مسنګ پرسن چې دې ورته خلک واپس راتل شروع شول پرې خوده شروع کوي سکیورټي ایجنسیانو او دوی بیا په خپل سوشل میډیا باندې ورکول چې پلان کیمرا آزاد شو پلان کیمرا آزاد شو پلان کیمرا آزاد شو اوس ولې نه ورکوي اوس خو نورو چتې لګیا دي
شتا سواسه چې اوس نور خلک مو چتې خودی خاموش دي تاسو واسه دا
مطلب دا لیست ده خو مطلب کدا نه و چتې ته نور خو چتې کې لګیا دي کدی افغانستان نو چتې لګیا دي پہلو هم د دې مطالبه چې کم وار کم خلک چې دې مو چتې ویو نو دې بداوې چې دې ک طالبان هم دې نو دې دې آئین په مطابق د دې سره سلوک وشي آئین دا وی چې په سلیل ایجنټو کې بدلنه نه دل تاسو یو ملزم چې دې هغه په عدالت کې پیښ کوي نو تاسو یې ولې نه پیښ کوي نو اوس هم خلک چې تیږي لګیا دي کدا دې
پاکستان کې چې لګیا دي زما خلې دستګیر صاحب دستګیر صاحب دا خبره کوي چې خلک وچتیږي زما خلې چې پی ٹی ایم خو وخت سره کله دی په سیاسي خلکو باندې خپل ریاکشن نو ورکړي چې هغه اوچته دل ز فکر کوم پی ٹی ایم همیشه په هغه خلکو باندې خپل ریاکشن ورکړي چې کم خلک په پوزي اپریشنو کې اوچت شي او په خصوصي توګه د غی تعلق د قبایلی ضلع سره بیا سوات او پیښور او د نورم پکې شامل شو انتر بلوچستان او غزیدو خو زما خلک چې په سیاسي خلکو باندې خو پی ٹی ایم کله د سګیر سي بغنو دی دا سي خپل
کسانو استعمال والا خو زیاتره د پښتنو زیات دوی دغه وو
مچھلی حقوق خبر ہے کہ وہ بیا یو کام پورے یو قومیت پورے محدود نبی
نہ نہ ما دا پی ٹی ایم خبر ہے کولا خو بہرحال دے دغه نبر اوز خو دی کی بل سوال دی کستا سو په خیال باندې یعنی چې کم په قبایلی سیمو کې حالات دی بیسې بنیادی طور پی ٹی ایم چې دی هغه کې دا میسنگ پرسن دا لادرک کسان دا چیک پوسټونه دا ټول دی یو غټ جنگ برخه ولا او د دې جنگ خلاف چې د پی ټی ایم کما غلام دستګیر چې بیانیه ولا هغه خو اوسم پر خپل ځای باندې ولاړه ده په مختلفو شکلو کې کله دوی شدت وی کنه وی خو پر خپل ځای باندې چې څومره منظور پښتن تکرونه کوي هغه کې خو هغه خبره پر ځای ساتي کتا سو سنه پاغه کېم دغه راغلی دي
منظور پښتن د ډیرو خلکو په خیال باندې انسیکور فیل کوي منظور پښتین چې کوم کانسټیټیوشن منظور کو او بیا کوم د غیر لاندې الیکشنو کو په ثوابي کې د نه کال د پاره دی درې تم د پاره دی مشر وګرځولو پښتا دا وایي چې زه خو دا میټینګ نه بارو ما خو دې په واپس ترې وایي ته ویلو چې تاسو ډیر مننه تاسو په ما باندې دومره د او کو زه یو جمهوری سړی ما د دې الیکشن چې د زمنګ د پی ټی ایم د آئین په مطابق هر درې کال پس کیږي هم دا کې انسیکیورټی دا چې خلک وایي چې د ځان نه دغه درکو موسن داوڑ ځان نظر کړو نو دا ټول خبره دا سې دي چې کم د پی ټی ایم چې کم نه زمنګ ډې په وی چې مظلوم او د پاره आवाज وشي مطلب زما چې ډېر تمه دا आवाज جرنالیست ما په ریپورت کړی دی خو زه اکټیویست شوی نه ما او پرسنل دا کې ما ډېر تمه دا لرله زه بنیادی تور باندې د مور څلار دوه طرف نه پنجابې ما د اوس پورې پنجابي ژبه د پنجابیانو نه خو ویلې شم او زما هم د تماوا چې دا به یو داسې تحریک وي چې کم په عمل کې یو حواله راولي تا په د ټولو د پاره مطلب یو آگاہی به ورکړي الا وروره پښتون چې د بلوچ چې د تندې چې د هغه د پنجابي په شان ته معتبر دي دا هغه وینه د پنجابي د وینه په شان ته محترم ده دا هغه حق چې د ملکی مسایلو باندې هم د څه شان ته لکه پنجابي دي او هغه ماته ناکامی ساری مطلب ډېر زیات مطلب ماته پکې مایوسی ساری چې هغه طرف ته دا شی لا نړو
من نه غلام دستگیر صاحب داود خټک صاحب غلام دستگیر صاحب په خبرو کې خو زه به دا موضوع دغه تم راولم ځکه چې وخت کم دی او ټول موضوعات به راوستل وي پی ټی ایم تاسو وینئ په داسې حالاتو کې فعالیت کوي په خیبر پښتونخوا په خاص توګه په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو کې امنیت یو تر ورځ تر بلې خرابېږي تازه مثال یې د بنو ډېر اسماعیل خان تازه پیښې دي نو او بل طرف ته بیا پر ضد باندې هدفي عملیات هم دي حکومت ازم استحکام په نامه عملیات کې خو له مخه هدفي عملیات دي روان نو دا یو داسې حالت دی چې د پی ټی ایم د وسلوالو او د فوج ترمنځ یو قسم تاسو جګړه وګڼئ په دې کې پی ټی ایم سیاست کوي په دې سیمه کې او غم د جنگ زد چې دواړه بیا دغه غاړي په جنگ کې شکیل دي. نو دا د دوی د پاره څومره مشکل یعنی دوی د دوه ترمن څنګه سینډویچ دي څنګه را باندې څومره مشکل مرحله کې دي دوی
واقعي چې مشکله مرحله ده او مشکله مرحله ځکه ده چې دا په یو نری تار باندې تلل دي ځکه چې ګوره زبل غوندې بیک گراؤنڈ ته لاړ شم او بیا به ستاسو دې موضوع ته راشم چې دا څومره مشکله مرحله ده. کله چې په 2010 کې عرب سپرنګ راغی او دا په یو طریقه سره د سوشل میډیا د ریولوشن د وجې نه په 500 ملکونو کې یعنی په تیونیسیا کې په مصر کې په لیبیا کې په دې کې ورسره د سوشل میډیا د لارې هغه خبرونه خواره شو. دا مینلی په مجموعی توګه دا د کرپشن او د حکمرانانو خلاف دا یو قسم ته د سوشل میډیا یو انقلاب و چې دا راغی. هغه لړۍ بیا پاکستان ته هم راورسېده او بیا د اغینا ځنی ګوندونو ځنی ګروپونو اغی تینا فائدہ اوچته کا. نو په اغی فائدہ کې چې لکه چا سره چې ځوانانو څوک چې تیار و دغه انقلاب د پاره لکه د پاکستان تحریک انصاف هم پکې یو او ورسره پی ٹی ایم هم د پی ٹی ایم سره ځوانانو تر سرحد پوری تعلیم یافتہ یا سرحد پوری کم یا زیاد تعلیم یافتہ خود نور په نسبت زیاتو ایکټیو په سوشل میډیا باندې ډیر تکړه. نو د پی ٹی ایم لپاره دا یو ښه چانس وو. هغه چانس لکه د سګیر په شروع کې د خبرو کچا اول سر کې دی ډیر زیات خلک ځان ترا جلب کړل. اوس د دې مشکله مرحله دا ده چې په اول سر کې کسه هم دي ته د حکومت ریسپانس چې وو هغه په یو طریقه باندې راغی. ځنی میسنګ خلک خپل کورونو ته هم راغله په فاټا کې شناختی کارت چې کوم وو چې دی به ویلو چې دا زمونږ د فاټا د پاره ځان ته یو شناختی کارت دی هغه مدي ختم کو. خو اوس کتا سو وګورئ نو اوس نوی عملیات شروع شو یعنی په زیاده دی چې هغه پوزی اپریشنونه چې کوم وو د خلکو هغه مشکل چې وی چې هغه حل شوی وي هغه حل نه شو بلکه هغه ورسره زیاتیږي. اوس که عزم استحکام چې دا غي شکل تر اوسه پورې نه دی معلوم. میډیا په باندې خبره کوي خو شکر نه معلوم آیا دا به ټینک وي دا به جیاز وي که دا به یو سلیکټډ ایریا وي په هغې کې به اپریشن کیږي. که د ټینک او جیاز اپریشن کیږي بیا به یو وارې بیا خلک بے کوره کیږي. نو مطلب دا دی چې خلک اوس په یره کې دي د یعنی هغه امن چې کوم وو او ظاهره ده چې کله اپریشن کیږي پوځي عملیات کیږي نو په هغې کې به بیا خلک اوچوتول کیږي. نو د پی ٹی ایم د پردا یو سخت مرحله ختمو ما یو ور یو طرف ته خلق د دینه دا توکو لري چې دی به د دې هغه مسائل حل کی کم چې دا غي مزدم سنگ پرسن مسائل دي د بې کورې مسائل دي په قبایلو کې د امن مسائل دي. خو بل طرف ته استابلیشمنت ته چې هغه هغه پالیسي باندې روان دي په هغه کې څه بدلون نه راغلي. نو دا د پی ٹی ایم د پاره یو مشکله مرحله ده او کدی په هغه کې یو عمل نه کوي اکشن نه کوي نو ظاهره ده چې خلک بیا لګ ډیر نه امید کوي.
مننه داوت خټک صاحب. همدغه سوال به زه غلام د صغیر صاحب آخري سوال دی کې لنډ راته جواب کوي چې د پی ٹی ایم د پاره خپل مې یو ډیره مشکله مرحله په دې معنی ده چې ول خو وسلوال دی بل خو فوج دی. کدی په فوج باندې تنقید کوي دا غو پر پالیسيانو تنقید کوي نو دا سي فکر کوي چې دې ګټه به وسلوال ترسي. که په وسلوال باندې تنقید کوي نو دې معنی دا چې دا فوج ته دې ګټه رسي. نو د دوی د پاره یو حالت چې دی هغه ډیر سخت دی. یو بیانیه هم جوړولو او د ستراتیجم ستاسو په خیال باندې دا یو د دا پی ٹی ایم د پاره یو ډیر مشکل حالت دی کنه؟
زما په خیال د شروع نو دې مشکل سره مخ دي. بخنه غواړم تاسو وګورئ چې د شروع نه د ګډ طالب او د بیڈ طالب ویلی چې مونږ یې لمنو
یعنی د شاو او بد طالب
نه طالب دی او بیڈ طالب دی او هغه مونږ نه مونږ زمون د پارا دوانه یو شانتی دی موږ ته شانتی د فوج خبره کړي چې فوج هم زمون د پارا چې کوم دی داغي مطابق چې دی کوم ظلمونه کړي دي زمون خلکو سره هغه نه قابل قبول دي. نو خپل د کستاس موږ کا موقف دی اوس اتی چې بای مونږه دا دوانه په دښخړه کې چې نقطې دي دا فوج دی او دا طالب دی مونږ دوانه نه تنګي مونږ د امر خبره کوو مونږ د سلامتی خبره کوو. نو دوی با خلک بدی ترازی خلک بزان ته اټریکټ کی پرابلم دا دی یو پرابلم کوم وایو چې کوم د میسي پرسنز د پاره دی خبرو چې تکړه دا او چې کوم د منظور پر اسی سره ډیر خلک نو ډیر خلک چې کوم د خبره د میسي دا نو کوم خلک چې د میسي پسند ورور دی تر دې د ماما دی د اغه د منظور پشتیل سره په موومنت کې زبر تر کار کړی دی ولې چې دا غي په خپل سټیکس انوالو
ډیر مننه غلام د سګر صاحب زه غړی ته ګورم وخت کم دی کني او سوالونه نورم ډیر دی او داوود خټک صاحب ساسو د دواړو غلام د سګر صاحب مننه چې په بحث کې برخه واخسته شو وخت او ډیره مهرباني
ډیر مننه ډیر مننه
داوود مشال ترانه لاندې چې داوود مشال ترانه لاندې چې پکې مونږ له داوود خټک او غلام د سګر سره د ګلمن وزیر تر وشل کېدو وروسته د پی ټی ایم چیلنجونه سیړل بحث پای ته رسیږي تاسو پر مشال ریډیو دا بحث اوریدلای او پر فیسبوک او ویب پانه کتلای سي ما عبدلی کاکر ته اجازه راکې په مخه مشه
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ پخته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ